نن دا ازادي رادیو دی ویبلی خبرونی اوریدونکو یاست. ساعت د سهار لاس بجه سوی. نن د اسد اومه ورځ ده، او د نن د پنجشنبه ورځ ده. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې به په یوه ساعت کې د افغانستان او سیمې پر حالاتو تاسو ته د وروستیو سیاسي پرمختګونو معلومات وړاندې کوو. د افغانستان کې به د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په حواله واورئ چې وایي په دې هیواد کې د داعش یا د اسلامي دولت پر هم د وسلوالو ډلې غړي په مستقیم ډول په سوریه او عراق کې د داعش له وسلوالو سره ارتباط لري. په خبرونه کې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور ریاست په انتخاباتي مبارزو باندې وروستی حال هم درکوو. خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې ناجیه صافی وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. روسیا له افغانستان سره د قانون د اجرا کولو په برخه کې همکاري کوي. د افغان ځواکونو په تازه عملیاتو کې نن نس وسلوال مخالفین وژل شوي، او د امریکا راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ له روسیې غوښتنه کړې چې د هیلری کلینټن په ورک شوو ایمیلونو پسې وګرځي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې جنگیالي په سوریه او عراق کې د دې سخت دریځې ډلې له مرکز سره مستقیم ارتباط لري. جنرال جان نیکولسن پدون له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د داعش ډیری کسان له ورکزه ایجنسۍ څخه د افغانستان تر پوله دغه هیواد ته راوړي. د ده په وینا په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځه ډله په افغانستان کې د خپلو ملاتړو سره په مالي، لوجستیکي او مخابراتي برخو کې مستقیمې مرستې کوي. روسیا له افغانستان سره د قانون د اجرا کولو په برخه کې همکاري کوي. دا همکاري به په ځانګړې توګه د مخدره موادو اړوند جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې په برخه کې وي. د خبرې د چهارشنبه په ورځ د روسیې د کورنیو چارو وزارت لومړي مرستیال د افغان ولسمشر د ملي امنیت له سراکار سره د لیدو پر مهال وکړي. الکساندر ګوروي او محمد حنیف اتمر توافق کړی چې دواړه لوري به په کابل کې د روسیې د کورنیو چارو وزارت د تازو لوري د مخدره موادو اړوند کسانو په اړه معلومات شریکوي. همدارنګه دواړو لورو د قانون اجرا کوونکو په روزنه هم ټینګار کړی. ټاکل شوی ده چې سکل 130 افغانان د روسیې د کورنیو چارو وزارت لخوا وروزل شي. د تیرو لسو کلونو کې په روسیه کې د قانون پلي کولو په برخه کې تر زرو زیات افغانان روزل شوي دي. په ننګرهار ولایت کې به ډیر ژر د وسلوالو مخالفینو پر ضد نور عملیات هم پیل شي. په همدې خاطر د افغانستان دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي، د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد، د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی، او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن ننګرهار ته تللي وو، او په دغه ولایت کې د 201 سیلاب قول اردو له نظامي چارواکو سره کتلي. بلورته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو سلر ویشتو ساعتونو کې د وسلوالو مخالفینو نس غړي وژل شوي، 12 ټپیان او شپږ نیول شوي دي. د دغه وزارت لخوا نن په خبره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه عملیات په ننګرهار، پروان، کاپیسا، پکتیا، پکتیکا او یو شمېر نورو ولایتونو کې ترسره شوي دي. دفاع وزارت وایي چې د دغو عملیاتو پر مهال د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې یو غړی وژل شوی او سلور نور ټپیان شوي دي. د امریکا راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ له روسیې غوښتنه کړې چې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن په ورک شوو ایمیلونو پسې وګرځي. د کلینټن کمپاین سمدستي ټرمپ تورن کړ چې روسیه د امریکا پر ضد جاسوسۍ ته هڅوي، او همداراز روسیه هڅوي چې د امریکا په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. ټرمپ په میامی کې د چهارشنبه په ورځ خبر اعلانو ته وویل:
Russia, if you're listening, روسیه که تاوره زهیل لرم چې درې سو زره ورکسوی میلیونه ومومي، که دایسي تاسو زموږ د رسنۍ لاره بدله ومومي.
د چهارشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل تیرونه د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو د افشا تر شاخې د روسیې لاسوچ د نومبر د اتم انتخابات د ټرمپ ګټه اغیزمن کړي. روسیې بیا دغه تورونه رد کړي دي. د سوریې په شمالي کورد اکثریت خار قمشلی کې د چهارشنبه په ورځ په بمی حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر وش پیته او د ټپیانو شمیر 115 او ته رسیدلی. له ترکیې سره پر پوله نږدې دغه خار کې روغتیایي کارکوونکو ویلي چې ښایي د تلفاتو شمیر تر دې هم لوړ شي، ځکه چې له ړنګ شوو ودانیو څخه د جسدونو راایستلو پروسه لا دوام لري. له ترکیې سره پولې ته نږدې د دغې حملې مسؤلیت اسلامي دولت سخت دری یې ډلې منلی. ځایي اوسیدونکو وایي له چاودېدونکو موادو ډکه یوه لرې د ښار په لویدیځه څنډه کې وچاودېد چې ډېری تلفات یې ملکیانو ته وختي. د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د چهارشنبه په ورځ ویلي چې روسیې تر روسیې پیښې ثابتوي چې نړۍ د جګړې په حال کې ده. پاپ فرانسیس زیاته کړې له دې خبرې هدف مذهبي جګړه نه، بلکې پر اقتصادي ګټو او خلکو د تسلط لپاره جګړه یې هدف دی. پاپ فرانسیس د خبرې پولنډ ته د سفر پر مهال کړې. دی به هلته د ځوانانو د نړیوالې ورځې په نوم د کاتولیک عیسویانو په پنځه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. او ټاکل شوی چې هغه کس چې د رواني ناروغانو له روغتونه راوځي چې د 1991 میلادي کال په مارچ میاشت کې د امریکا د هغه وخت ولسمشر رانالډ ریګن د وژلو هڅه کړې وه. یوې محکمې د چهارشنبه په ورځ پریکړه وکړه چې جان هینګلی جونیر په ویرجینیا ایالت کې د خپلې مور په کور کې اوسېدای شي. د پریکړې له مخې به دای د بیا رغېدلو پر رخصتي وي. هینګلی له مخکې لا تر کلکو شرایطو لاندې د خپل مور په کور کې د میاشتې 10 ورځې تیروي. د خبرونو پای.
دا ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سات 10 بجې او 2 دقیقې دي. وروسته به په دغه خپرونه کې واوري په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي دي چې په دغه هیواد کې د داعش وسلوال په سوریه او عراق کې د داعش له وسلوالو سره مستقیم ارتباط لري. په دې ارتباط په رپورټ سربیره به واوري چې د افغانستان حکومت وایي چې په ننګرهار کې به ډیر ژر د داعش پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شي. او جنرال جان نیکلسن هم په هغه لوړ رتبه هیئت کې و چې دغو عملیاتو په اړه د خبرو لپاره ننګرهار ته تللی و. په دې خبرونه کې به د افغانستان په اړه د غرب څو ورځپاڼو کې د خبرو شویو تفسیرو جزئیات واورئ او د امریکا انتخاباتو ته په نړیوالو مطالبو کې کتنه کوو.
There has never been a man or a woman more qualified than Hillary Clinton to serve as president of the United States of America.
په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه هم درته لرو. د انصاف پلټه کې او حقیقت سره کچیر تاسو غواړئ چې د افغانستان او سیمې پر حالاتو را ورستوي پر مختګونه ځان خبر کړئ، نو تاسو زموږ په پاڼه په یاد لري پر انټرنیټ ازادي رادیو ډیره پاکه او په ډیره اسانۍ اوریدل کیږي. د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. دلته د ازادي رادیو د فیسبوک او ټویټر د ارتباط پاڼې هم شته، نو تاسو بیا کولای شئ چې په ډیره اسانۍ خبرونه او رپورټونه ترلاسه کړئ او حتی ویډیوګانې ترلاسه کړئ. د افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان نیکلسن وایي چې په دغه هیواد کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش وسلوال په سوریه او عراق کې په مستقیم ډول د داعش له وسوالو سره ارتباط لري. تر دې مخکې په دې اړه یو ډول ابهام موجود و چې آیا په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم دغه ډله تر کومه حده فعاله ده او دوی څومره په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت په نوم د دغې ډلې له رهبرۍ سره په ارتباط کې دي. خو جنرال جان نیکولسن ویلي دي چې دا دواړه ډلې سره تړلې دي او په افغانستان کې د داعش وسلوال د سوریې او عراق له هغو سره فرق نه لري. نور جزئیات په ملالی بشیر په رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د داعش ډله په سوریه او عراق کې له داعش ډلې سره مستقیم تړاو لري، ځکه دا ډله د همغه ډلې برخه ده. دا خبرې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن د چهارشنبې په ورځ کړې. له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره د خبرو پر مهال جنرال جان نیکولسن ویلي چې په افغانستان کې د داعش ملاتړي په سوریه او عراق کې پر خپل سر اعلان شوي اسلامي دولت سخت دریځ ډلې خلافت څخه مستقیمي مالی، لوجستیکي او مخابراتي مرستې ترلاسه کوي. نیکولسن په افغانستان کې د داعش غړي ته په اشاره ویلي دوی د غړیتوب غوښتنه کړې او غوښتنه یې منل شوې. دوی باید تر ځینو امتحانونو تیر سوی وای. د دوی په اړه د داعش په مجله دابق کې اعلانونه سوی. په افغانستان کې د داعش مرکزونه په ختیځ ولایت ننګرهار کې دي چې له پاکستان سره پر ګډه پوله پروت دی. په دغه ولایت کې اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د داعش مرکزونه په نقشه سوی. دغه عملیات د امریکایي ځواکونو په ملاتړ پر مخ تللی. د شفق په نوم دغه عملیات په ننګرهار ولایت کې د شنبې په ورځ پیل شول. دا څو ساعته وروسته له هغه چې داعش سخت دریځ ډلې په پلازمینه کابل کې د هغه ځانمرګي برید مسؤلیت ومانه چې پکې تر اتیا پورې کسان وژل شول او تر 200 زیات نور ټپیان شول. ویل کېږي دا په سیمه کې په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم لړنګېدو وروسته تر ټولو لوی حمله وه چې مسؤلیت یې داعش ومانه. له همدې کبله په افغانستان کې د داعش ډلې د وړتیاو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. نیکولسن ویلي چې د داعش غړي د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې له کوټ ولسوالۍ څخه د جنوب پر لور په شا تمبېدلې دي. د زیاته کړې کله چې سیمه بشپړه تصفیه سي، ملکي ځواکونه لکه افغان پولیس به بیرته سیمې ته ننوځي چې د داعش د غړیو مخنیوي جاري وساتي. په افغانستان کې د داعش څانګه د اسلامي دولت خراسان ولایت په نوم یادېږي.
تاسی په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه رپورټ واورید. داعش په وروستیو کې په افغانستان کې، البته په افغانستان کې د داعش د وسلوالو لخوا چې ادعا سوې ده وروستۍ ستره حمله په دې مزنګ کې وه چې ګڼ شمېر کسان پکې ووژل او زخمیان شول. په د افغانستان حکومت د دې مزنګ د پیښې په اړه یوه څیړنیز کمیسیون ته دنده سپارلې ده او د دغه کمیسیون مشري د افغانستان لوی څارنوالي کوي. د خو په افغانستان کې د تحریک روشنایی په نوم یا د روشنایی غورځنګ په نوم سیاسي حرکت د دغه کمیسیون سره مخالفت کړی او غوښتنه یې کړې ده چې په دې مزنګ کې د تروریستي حملې په اړه دي نړیواله څیړنه وشي. یادې په دغه کمیسیون کې د نړیوالو بشري ټولنو استازي هم برخه ولري. په دې اړه رپورټ تاسو زموږ پر ویب پاڼه باندې کتلای سئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. پر داعش او په افغانستان کې د وسلوالي جلي د فعالیتونو پر څرنګوالي خبرو ته ادامه ورکوو. ملالی بشیر به یو اربیا په دې ارتباط په ننګرهار کې د پیلیدونکو پوځي عملیاتو په اړه جزئیات وړاندې کړي.
د افغانستان دفاع وزیر، کورنۍ چارو وزیر، د ملي امنیت عمومي رئیس او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان ننګرهار ولایت ته تللی وو. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ډیر ژر به د وسلوالو ډلو پر ضد په ننګرهار ولایت کې نوي عملیات پیل شي. دغه په خبره د دغو عملیاتو د پیلولو په مقصد د افغانستان د دفاع وزیر ډګر جنرال عبدالله حبیبي، د کورنۍ چار وزیر تاج محمد جاهد، د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن په 201 سیلاب قلې اردو کې د امنیتي موظفینو سره وکتل او لدې کتنې وروسته به د ولسمشر په لارښوونه په ننګرهار ولایت کې ځانګړي عملیات پیل شي. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی په وینا داعش ډله په ننګرهار کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې پر شا تمبول شوی او ډیری کسان یې هڅه کوي چې د سولې له بهر سره یو ځای شي.
دوی غواړي له وطني عملیات خزان وژغوري یا خای چې خپل پخوانیو کړنو باندې پښیمانه وي، د سولې بهر سره یو ځای شي. موږ ته بیلابیل لارې دي، میسج راستولی دي ځینو کسانو چې سولې پروسې سره یو ځای شي. تاسې تېره ورځ هم یو کس وکتلو چې په ټولنیزو رسنیو کې د بیس لپاره کار کوو، د هم ملي امنیت موظفینو سره خپلې وسلې وسپارلې او ملي امنیت موظفینو سره ځان یو ځای. همداراز څلور کسان چې موږ غوښتلي وتښتېږي له سیمې څخه هم نیول شوي دي. نو پورسین چې د ایشان ورخطا شوی دی غواړي چې د دې عادی ولر خپل ژوند وژغوري دا چې هر ډول خان تر سره کې نو دوی هڅه کوي.
شاغلې خو ګڼي زیاتوي چې په ننګرهار ولایت کې د تیرو دوو ورځو پر مهال څلیرويشت د داعش غړي افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي چې له دغو څخه ډیر کسان یې د پاکستان تبع دي. د ده په وینا دا لومړی ځل دی چې د داعش دومره ډیر غړي افغان ځواکونو نیولي دي. تر دې مخکې هم د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په ننګرهار ولایت کې نیول سوي د داعش غړي ډیری پاکستانیان دي. که څه هم ښاغلي خوګیاڼي د دغو پاکستاني وګړو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي خو زیاته یې کړه.
ډېر زیات شمیر پاکستانیان دي، اکثره د پاکستان په مدرسو کې چې کوم مدرسې دي هلته دي زده کړې کوي. یوه برخه کې هم دوی ته روزنه ورکول کېږي. د ترهګریز فعالیت ښایي چې له هغې څخه هم د داعش په ډلو کې ځینې کسان شتون ولري. څومره چې په ننګرهار کې داعشیان شتون لري د نورو هېوادونو په پرتله د پاکستان اوسېدونکي ډېر زیات د داعش په لیست کې په ننګرهار کې فعالیت درلود.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي په افغانستان کې د داعش ډلې ډېر غړي د پاکستان له اورکزو ایجنسی څخه له ننګرهار سره پر پوله را اوړي. د ده په وینا دوی د پاکستان د تحریک طالبان پخوانی غړي دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
Human Rights Watch په نړۍ کې د بشري حقوقو د څارنې یوې معتبرې ادارې په یو تازه راپور کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه شدیده اندېښنه څرګنده کړې ده. د ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې د جګړې له امله د ملکي خلکو وژل کېدو د جګړې وحشت لا زیات کړی دی. د دغه راپور نور جزئیات په نورو خپرونو کې درته وړاندې کړو. د افغانستان پر حالاتو باندې په څو غربي ورځپاڼو کې د تبصرو جزئیات په اجمل اند واوروي.
ستار اینڈ سٹرایپس خبرونه د امریکا د پوز د ویلامی په حواله وایي چې په همدې وړي کې افغانستان ته د هوایي چلند تاسو سرتیرو یواله واستول کیږي. خبرونه د امریکا د پوز د ویلامی لمخې وړاندې لیکي د لیوابو په افغانستان کې د افغان ځواکونو د هڅو ملاتړ لپاره د بلک هاک، چینوک او اپاچی هلیکوپټرو الوتنې تنظیموي. د امریکا د پوسیوی وایاندی میکیشا مکولم ویلی دا سرتیری خی د ټپیانو د انتقال او لوجستیکی ملاتړ له ماموریتونو سره مخ شي. خو نوموړي په دې اړه لس ویلو ډډه کړي چې د هوایي چلندالي وابه په افغانستان کې د افغان ځواکونو سره په نشتی هوایي ملاتړ او یا د هغوی په روسنه کې ونډه واخلي او کنه. ستار اینڈ سٹرایپس پرونه د امریکا د لومړی پلی فرکې چې د لیوای برخه ده د کومندان جنرال واین ګریکسبی له خولې وایي د هوایي چلندالي واده دی مهم ماموریت لپاره د اوګدې مودې پترس کې په خطو غروسل شوی او سرتيري او سرتيري په افغانستان کې د دې ماموریت لپاره چمتو دي. خبرونه لیکي د امریکا په اوس افغانستان ته د هوایي چلند په برخه کې د روزل شوی سرتيري په داسې حال کې استوي چې په دې هواد کې ورستوي تاوتریخوالو د ناټو ماموریت ته ګواخ بیخ کړي. خبرونه په دې لړکی په کابل کې پر یو سولیز لاریون د بریډ یادونه کوي چې د داعش وسلواله ډلې مسولیت پر غاړه واخیست. د ورلد پولیټیکل ریویو خبرونه په یو لیکنه کې د کابل همدی بریډونو ته اشاره کړې او لیکنه پر دې راڅرخي چې د امریکا راتلونکي ولسمشر څنګه په افغانستان کې د امریکا لپاره مناسب اهداف ټاکل شي. دا خبرونه وایي د امریکا راتلونکي ولسمشر به خیدا چانس ولري چې په افغانستان کې د امریکا پر خپلتیا بیا غور وکړي او یې بیا تنظیم کړي. د ورلد پولیټیکل ریویو خبرونه لیکي په دې برخه کې لوی استونزه داده چې په افغانستان کې په تدریجي توګه د دولت جوړونې له اوږدمهاله هدف څخه بحث هغه جدي ګواښ ته واوړي چې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې او طالبانو دوامدار ستونزې رامنځته کړي. خبرونه لیکي په افغانستان کې به د غنی او عبدالله وسنۍ ټیم تر 2019 میلادي کال پورې په واک کې وي او د امریکا راتلونکي ولسمشر به له دوی سره کار کوي چې په تدریجي توګه د دولت ظرفیت لوړ کړي، د فساد پر ضد مبارزه وکړي او وبه کتل شي چې د کابل حکومت تر کومه حده کولای شي چې لږ تر لږه یو شمېر طالبان سیاسي بهیر ته داخل کړي.
اوس به ورسو ننګرهار ته او هلته به د بې سودو په ولسوالۍ کې د اوبو د نویو د سربندونو د جوړولو لوی پروژې خبر سي چې د چارواکو په وینا په دغه سیمه کې د زراعتي تولیداتو اندازه به 15% لوړه کړي. په دې اړه یوسف خان صدران رپورټ لري.
د کلیو درغونې او پراختیا وزارت وایي چې په ننګرهار ولایت کې د اوبو د نویو سربندونو له جوړولو او تنګي توخچي کانال له بیا رغونې سره په دغه ولایت کې کرنیز محصولات ډیر شوي دي. د یاد وزارت ویان اکبر رستمی وایي چې د پروژو او کانال په بیا رغونه 6.6 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې تر دریو راتلونکو ورځو پورې ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي. ښاغلی رستمی د چهارشنبې په ورځ د کرنې وزارت له چارواکو سره یو ځای یوې خبري غونډې ته وویل چې دا پروژې د ننګرهار ولایت په بهسودو ولسوالۍ کې بشپړې شوي دي. د وی چې د دې کانال او سربندونو ټول لګښت 6.6 میلیون افغانۍ دي چې د انګلستان لخوا ورکړل شوی دی. دا غي چارې بشپړ شي او په دریو ورځو کې ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي. دا کار د هیواد د کرنې په پراختیا کې ډیره مرسته کوي. د ملي والی حکومت او میاشتې وړاندې د کارموندنې ملي پروګرام اعلان کړ چې دا غي پر اساس سکتوري وزارتونه د بوختیاو پر پیدا کولو مکلف ګرځول شوی دي. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي چې د 1590 پروژو په ملي کولو سره به 10,000 کسان لړ محاله او مزمحاله بوختیاوی پیدا کړي. دا پروژې چې د ملي والی حکومت د کارموندنې په دویم پړاو کې راځي، لمخې په هیواد کې د کرنې سکتور وده ته کار کوي. د دې ترڅنګ د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت وایي لطف الله مشل وایي چې کرنیز محصولاتو ته د وده ترڅنګ په هیواد کې د سړو خونو جوړولو ته هم جدي پاملرنه کوي.
موثریتی که ذخیره خانه ها داره و استفاده از او
دی وی چې هغه ګټه چې کرنیز زیرمه او سړی خونی لري، دادی چې کرنیز توکي او میوه بل لزیان او وساتي. دا پروژه په ځانګړي ډول ملي او نړیوالو بازارونو ته د بڼوالو درسیدو لپاره کار کوي چې تر 50 کلونو لپاره ده. لدی هڅو داسې وخت خبر ورکول کیږي چې لدی وړاندې د هیواد باغلرونکو او بزګرانو د سہولتونو د نشت څخه بیا بیا شکایتونه کړي. دوی وایي چې د محصولاتو لډیرېدو سره د لازمو سہولتونو نشتون ډیر وخت د دې محصولات له خرابېدو سره مخ کړي. خو د کرنې وزارت وایي چې د امریکا د پراختیا ادارې لخوا د کرنې سکتور سره د 100 میلیون ډالرو اعلان شوی مرستې سره به تر ډیره په هیواد کې دا اندېښنې ختم شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو تاسو هر ورځ د سهار نو او بجو د ماښام تر بجو پورې اوریدلای سئ. اوس په ورسو د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهوری ریاست د انتخاباتو روانو مبارزو ته په امریکا کې نن د دیموکرات ګوند د ملي کنوانسیون دریمه ورځ وه. د دوی د دغې سترې جلسې دریمه ورځ وه چې دوی په دې لومړۍ ورځ باندې هیلری کلنټن د جمهوری ریاست لپاره خپله رسمي کاندید معرفي کړه. نن غونډې ته چې پای ته رسیدلې ده، د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وینا وکړه. په امریکا کې د دیموکرات ګوند هغو پلویانو چې واشنگتن ته نږدې د فلادلفیا په ښار کې د غونډې لپاره یو ځای شوي وو، باراک اوباما ته په ډېر جوش او په ډېر احساساتو هرکلی ووایه. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما نن خپل پلویانو ته په وینا کې وویل چې هیڅ کله د هیلری کلنټن په څیر ولایقه او مناسبه ښځه یا نارینه د امریکا د جمهوری ریاست لپاره نه دی درېدلې. د وویل چې حتی زما په ګډون داسې څوک تر اوسه ما نه دی لیدلی چې تر هیلری کلنټن به د ولسمشرۍ لپاره ډیر مناسب وي. جمهور رئیس باراک اوباما کلنټن د امریکا راتلونکي ولسمشره وبلله او د هغې ملاتړ یې وکړ او په خپلو پلویانو یې غږ وکړ چې د کلنټن لپاره رایه ورکړي.
I can say with confidence there has never been a man or a woman.
دوی زه تاسو ته په اطمینان دا ویلای سم چې هیڅ کله اسما او د بل کلنټن په ګډون داسې مناسبه نارینه یا ښځه نه ده کاندیده سوي چې د امریکا د جمهوری ریاست لپاره خدمت وکړي. نن سهار وختي په امریکا کې چې په امریکا کې شپه او د افغانستان په وخت سهار وختي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د دی وینا پر مهال د هیلری کلنټن خاوند او د امریکا پخوانی ولسمشر بل کلنټن هم حاضر وو. په دغه غونډه کې د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای پخوانی مشر لوین پنیتا او د نیویارک ښاروال مایکل بلومبرګ هم ویناوي وکړه. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر مرستیال جو بایدن په وینا کې وویل چې خلک باید کلینټن ته رایه ورکړي او پر امریکایانو یې غږ وکړ چې ډونالډ ترامپ ته دي چې د جمهور غوښتونکو کاندید دی له رایه ورکولو ډډه وکړي، ځکه د بایدن په وینا په یوه حساس وخت کې به ډونالډ ترامپ امریکا له خطر سره مخامخ کړي. کله چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر تقریبا یو نیم ساعت مخکې په امریکا کې دغه سترې غونډې ته حاضر شو او وینا یې پیل کړه، هلته مې د امریکا غږ آشنا رادیو له خبریال جعفر هان سره خبرې وکړې. هان صاحب، بیا وروسته د باراک اوباما ته وینا تر ختم وروسته د وینا هغه مهم ټکي را سره شریک کړل، نو د اوریدو بلنه درکوم.
ډیره احساساتي، ډیره هرالخیزه او ډیره احساسي وینا ولسمشر اوباما په ملي کنوانشن کې د خپلو خبرونو په استفادې سره د خپلو تیرو کلونو له لاسته راوړنو یادونه یو په یو یادونه وکړه، ویل چې میلیونونه امریکایانو ته کاري زمینې برابرې کړې دي، د ترهګرۍ سره مبارزه کړې ده او نور خبرې یادې کړې. خو اصلي خبره دا وه چې امریکا داسې موقف کې دی چې د تیرو اتو کلونو په پرتله ورته قوي موقف کې دی او په ښه موقف کې ده چې باید همدغسې وساتل شي. وویل چې هیلري کلینټن هغه کاندیده کېدی شي چې امریکا همدغسې وساتي. هغه وویل چې هیلري کلینټن کولی شي چې امریکا د داعش نه پامان وساتي د باندې او په داخل کې د نورو سیاسي ستونزو او ګن بیلنس او یا د وسلو لاره کې دلته خلک وژل شوي د هغه نه امریکا وساتي. ده په وار وار دا خبره وکړه چې هیلري کلینټن د ښه پیژني، هیلري کلینټن سره په ګډه په کلونو کلونو کار کړی دی. هیلري کلینټن یوه داسې سیاستوال نه ده چې یوازې په امریکا کې خلک پیژني، بلکې د امریکا نه د باندې د نړۍ مهم سیاستوال، مهم انسان، جمهور رئیس، صدر اعظم یوازې دا نه چې هیلري کلینټن پیژني، بلکې د هغې سیاست، تجربې او کار ته احترام لري. د پخپل خبرو کې همدغه راز د جمهور غوښتونکو پر کاندید ډونالډ ترامپ هم نیوکه وکړې او د هغه غسوارې تکرار یاد کړ چې هغه وایي چې امریکا به بیا غښتلی کوي. دوی ویل چې امریکا غښتلی و، غښتلی دی او هیلري کلینټن به یې همدغسې په همدې موقف کې وساتي. دوی ویل چې کله د 8 کاله مخکې وبخې څلور کاله مخکې له هیلري کلینټن سره په انتخاباتي مبارزه کې سیال و، نو هیلري کلینټن یو قوي سیاله وموندل، یعنی داسې قوي سیاله وه چې هېڅ نه تسلیمېدله او دا په دې خاطر نه تسلیمېدله چې هغې کلک هوډ درلود چې د امریکایانو لپاره کار وکړي، په امریکا کې د ټولو خلکو د ټولو نژادونو قومونو لپاره کار وکړي. د خپلې خبرې په دې باندې تاسو ورسولې او د امریکایانو نه مننه وکړه چې په ما باندې مو اعتبار کړی، ما ته مو رای ورکړي. زه د دوو دورو لپاره جمهور رئیس کړم او همدغه راز په ما مو اعتماد وکړه، په ما مو باور وکړه. همدغه راز اوس همدغه کار له هیلري کلینټن سره وکړی، په هیلري کلینټن باندې باور وکړئ، په هیلري کلینټن باندې اعتماد وکړئ او رای ورکړئ چې ډیموکرات ګوند بریالی شي او هیلري کلینټن بریالی شي. جالبه خبره دا وه چې کله چې ولسمشر اوباما وکړي، یعنی یو ښه فرصت ورته و چې د ډیموکرات ګوند نه او د امریکایانو نه مننه وکړي، ځکه د دوره مخ ختمېدو ده او چې د کله خبرې خلاصې کړې د خلکو په لاسونو کې هغه د تھینک یو شعارونه یا د مننې شعارونه وو او ټولو خلکو له هغه شعارونه کېدل. ځینو خلکو اوښکې تویې کړې، په خاص ډول تور پوستو دا تور امریکایان چې دي، افریقایي امریکایان چې دي، ما ولیدل ډېرو اوښکې تویولې او داسې ښکاري چې ولسمشر چې د څه لپاره یادېږي. بله جالبه خبره څه وه، کله چې اوباما خبرې خلاصې کړې ناببره د سټیل له شانه هیلري کلینټن راښکاره شوه او بېخي د کنوانسن فضا بدله شوه، ځکه چې وړاندې په اجنډا کې نه وه، یا هېڅ خبر نه و چې هیلري کلینټن به راځي. هیلري کلینټن راغله، اوباما سره یې غېږه ورکړه، له اوباما نه یې مننه وکړه، په سټیج باندې ښکته پورته وګرځېدل، خلکو ته یې لاسونه وغځول د مننې په ډول. خو خبرې ونه کړې او بېرته دوی سټیج نه ننوتل او وروسته ویناوال همدغه ولسمشر اوباما و د ملي کنوانسن درېمه ورځ قدمه شوه او سبا به یې وروسته یو څلورمه ورځ وي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال جعفر هاندو چې د جمهور ریاست پر انتخاباتو یې خبرې راسره کولې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د جمعګل زهیر په نوم د بادغیس یو اوریدونکی لیکي چې په قرآن شریف کې راغلي چې یو مسلمان بل مسلمان ناحقه کوه وژني ځای ابدی دوزخ دی. په افغانستان کې یو بل اوریدونکی ګل لخوست لیکي، په افغانستان کې ناموسی وژنې سته خو په شریعت کې هیڅ چاته د بل چا د مرګ اجازه نشته. یو بل اوریدونکی یوسف احمدی د خوست د ځاځی میدان ولسوالۍ څخه لیکي، هیڅ انسان نسی کولای چې بل انسان ووژني. او ما د افغانستان له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د ناموس یا د غیرت په نوم د وژنو مخنیوی وکړي. او یو بل اوریدونکی له پاکستان لیکي، دا چې په پاکستان کې ناموسي قتلونه یا د غیرت په نوم د ښځو وژنې زیاتې دي، دا د پاکستان د حکومت ستونزه ده. نجیب الله مجددی له کندهار لیکي، هیڅ بنده دا حق نه لري چې بل بنده دی ووژني، او که دا کار وکړي خدای پاک به یې ونه بخشي. د ازادي رادیو اوریدونکو وروسته په خبرونه کې دوه پروګرامونه لرو، د حقیقت صدای او د انصاف پلټه کې. خو اول به وارور کړو ناجیه صاحبی ته چې د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان وایي په افغانستان کې د داعش ډلې جنګیالي په سوریا او عراق کې د دې سخت دریځې ډلې له مرکز سره مستقیم ارتباط لري. روسیا له افغانستان سره د قانون د اجرا کولو په برخه کې همکاري کوي. د همکاري به په ځانګړې توګه د مخدره موادو اړوندو جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې په برخه کې وي. په ننګرهار ولایت کې به ډیر ژر د وسلوالو مخالفینو پر ضد نور عملیات هم پیل شي. د امریکا راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ترامپ له روسیې غوښتنه کړې چې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن په ورکشو ایمیلونو پسې وګرځي. د سوریې په شمالي کورد اکثریت خر قمیشلی کې د چهارشنبه په ورځ په بمی حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر وش پیته او د ټپیانو شمیر 115 اتیا ته رسیدلی. او د کاتولیک ایسویانو مشر پاپ فرانسیس د چهارشنبه په ورځ ویلي چې وروستۍ تروریستي پیښې ثابتوي چې نړۍ د جګړې په حال کې ده.
سات لسوجه او یو د شتقیدینن پنځم بده د اسد ومه نیټه د اسد راډیو د دې سات خبرونه به تر یو لسو بجوي. تر یو لسو بجو په دې خبرونه کې دوه پروګرامونه لرو، د انصاف پلټه کې او حقیقت څه دی. خو تر هغه مخکې ځینې رپورټونه لرو. په لندن کې یو علمي چرنیز مرکز دی چې په سلو کلونو کې د نړۍ د انسانانو پر قد یا ونه چیرنی کړی دی. دوی غوښتل دي چې دا پیدا کړی چې د انسانانو په قد کې څومره بدلون راغلی دی په تیرو سلو کلونو کې. دوی همداراز دا پتیلی دی چې د نړۍ تر ټولو جګ نارینه او ښځې او ټیټ نارینه او ښځې په کومو هیوادونو کې اوسي. سلطان محمد سرور د دغې څیړنې ځینې مهمې برخې لوستې دي او وړاندې کوي.
د لندن د امپیریال کالج څیړنه ښیي چې هالنډي نارینه اوس په نړۍ کې تر ټولو جګې ونې لري. د دغه کالج پوهانو د نړۍ د اکثرو هیوادونو څخه معلومات راټول کړي او دا یې څېړلی دي چې له 1914 کال تر 2014 کال پورې د انسانانو په ونه کې څومره بدلون رامنځته شوی دی. څېړنه ښیي چې په دغو سلو کلونو کې د جنوبي کوریا د ښځو او د ایران د نارینهو ونې نسبت نورو ته زیاتې دنګې شوي دي. د ایرانی نارینهو په ونه کې 14.5 سانتي متر اوچتوالی راغلی او د جنوبی کوریا د ښځو په ونه کې 40.2 سانتي متر. هالنډي نارینه اوس مهال د نړۍ تر ټولو دنګې ونې لري. د دوی ونه په اوسط کې 102.5 سانتي متر ده. د نړۍ په ښځو کې د لاتویا ښځې تر ټولو دنګې دي. د دوی ونه په اوسط کې 110 سانتي متر ده. د نړۍ څلور هیوادونه چې نارینه یې تر نورو دنګې ونې لري په ترتیب سره هالنډ، بلجیم، استونیا او لاتویا دي. او څلور هغه هیوادونه چې ښځې یې تر نورو دنګې دي په ترتیب سره لاتویا، هالنډ، استونیا او د چک جمهوریت دي. د ختیځ تیمور نارینه تر ټولو ټیټې ونې لري. د ونې اوسط یې 106 سانتي متر دی. او د نړۍ تر ټولو ټیټې ونې د ګواتیمالا د ښځو دي. د دوی د ونو اوسط 109 سانتي متر دی. د نړۍ د نارینه او د ونو ترمنځ توپیر په 2014 کال کې تقریبا 23 سانتي متر وو. دغه توپیر د 1914 کال په نسبت 4 سانتي متر زیات شوی دی. خو په تیرو سلو کلونو کې د نړۍ د ښځو د ونو ترمنځ توپیر کې دومره بدلون نه دی رامنځته شوی او په 2014 کال کې هم 40 سانتي متر وو.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وګ در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
په پاکستان کې یو مشهور ماډل او سندرغاړي قندیل بلوچ د هغې ورور زندې کړه او وی وژله چې په پاکستان او نړۍ کې د بشري حقونو د یو شمېر مدافع ډلو عکس العملونه وپارول. په پاکستان کې خلکو مظاهرې وکړې او د نړۍ په کچه د بشري حقونو یو شمېر مدافع ډلو په قهر عکس العمل څرګند کړ او په پاکستان کې یې د ناموس په نوم او د عزت په نوم د ښځو د قتلونو د مخنیوي لپاره غږ اوچت کړ. خو قندیل بلوچ ولې د هغې ورور وژلې ده؟ د قندیل بلوچ مور ګارډین پانی ته ویلي چې ورور ته یې د هغې یو ملګري تانه ورکړې وه او هغه یې په قهر کړی و. نو له دې امله یې هغه د خپلې خور وژلو ته وهڅاوه. د قندیل بلوچ قتل په پاکستان او ټوله سیمه کې د ناموسي وژنو یا د غیرت په نوم د ښځو قتل او وژنې ته د نړیوالو پام اړولی دی. د ګارډین خبریال د شاه صدرالدین کلي ته ورغلی و او د قندیل بلوچ له مور انور وایي سره یې خبرې کړې دي. د ګارډین خبریال لیکي انور وایي د خپلې لور پر مړینه لپې لپې ژړل. د قندیل بلوچ مور انور وایي ګارډین ته ویلي چې زوی محمد وسیم د هغې لور د خلکو د تانو له امله ووژله، ځکه د دې لور به ویډیوګانې خپرولې، سندرې به یې ویلې او د کالیو نمایش به یې کاوه. ګارډین وسپانې خبریال وایي د قندیل بلوچ مور پلار او ورونه د خټو په یوه کوچني غریبانه کور کې اوسي. د پاکستان عدلیه وزیر تېره اونۍ په دې هېواد کې د ناموسي قتلونو او د غیرت په نوم د ښځو د وژلو او پر ښځو د تجاوز عاملینو ته د سختې سزا ورکولو د یوه قانون طرحه هم جوړه اعلان کړه او وی ویل چې ډیر ژر به پارلمان ته واستول سي چې راګیری ورباندې وسي. ویل کېږي چې هر کال په پاکستان کې تر یو زر زیاتې ښځې د ناموس او غیرت په نوم قرباني کېږي. په پاکستان کې مشهوري موډلې تر وژل کېدو وروسته یوه بله قضیه هم راپېښه سوې ده چې د هغه په اړه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د څېړنې غوښتنه کړې ده. دا د سامیه شاهد په نوم د یوې ځوانې 28 کلنې ښځې د قتل پېښه ده. د دا او پرساس سامیه شاهد په خپله خوښه واده کړی و او له دې امله یې کورنۍ وژلې ده. د هغې د مرګ دقیق دلیل لا نه دی څرګند، خو د سیمو د پولیسو یوه مشر مجاهد اکبر اسوسیټډ پرس ته ویلي چې د سامیه د کورنۍ دوه غړي د هغې له قتل سره د ارتباط په تور نیولي. مجاهد اکبر ویلي چې سامیه په لندن کې اوسېده خو د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره پنجاب ته تللې وه. مجاهد اکبر ویلي چې دا حتی د ناموس په نوم د قتل پېښه کېدای سي. پولیس د سامیه شاهد د لومړي خاوند په لټه کې دي چې د هغې د اکا زوی و او هغې د خپلې کورنۍ د غوښتنې په خلاف د خپل اکا زوی ته طلاق ورکړی و او دوهم واده یې کړی و.
نگلو نا نا
پیر محمد کاروان صاحب شعر و د هارون پاچا صاحب پژخ کې موارد د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو سمج خبرونه دنن ما شام تر و بجو پوری اوریدلای سي او لغه ورسته بیا د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه پیلوي. اوس په خبرونه کې دوه پروګرامونه لرو، د انصاف پلټکی او حقیقت صدای. سم همکاران اجمل تورمان او قسیم سولمل دغه دواړه پروګرامونه درته وړاندې کوي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډیو کې وایي ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټکی.
ته ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو منه، خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو په دې لپاره پیل کوو د دې نه خبرونه. ز اجمل تورمان مو بیا هم په دې خبرونه کې کوربه یم. په دې خبرونه کې د وادي سرسم د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو اجي ولک ستونزه مراخیستی را چه دا محال دا کابل پا پلیچرخی زندان که بندی ده. وابو رو چه دا دغورور ستونزه چه ده؟
جوالک خوبتاریم ده پلیچرخی نخبری کم رو رکا ده ورده گولت سیدابات اولسوالایم. مشکل دا ده رو رکا از برای میاشتی که دوینی میاشتی که شده ترکیه نرغلای و ما یو پر رجامه کمال روسیم بختلی و از کور میوچول خلاص کردائی و دا ترکیه سمی دو کلا سالور میاشتی می بوده ترکیه که مدر سویلای اطلان و ما اسنو طول خلاص کلارم. خبرتان وای نیسم. نو دلته چې روغ لمه جواز مو وخت ته پورتو صنعتي کې په اوتوک تجارت کې میګادون وکال تای دین زکه کاولم سکړای چې زکه تر کو څلور مې کېره بعد زوی متب کور و جواز مې وخت ته کور مې ټول خلاص کړو د سیمینار ته موتل اون کې ترکیه هم رتل مو نقشه چاوله په نور روسین څلور سواتي نفر مې سوتي نوم کوریګر کړي خو زادي ټول کور اسناد شواهد ټول پلاس لرم. نو کور مې نور ټول خلاص کړو بس یو کوکو مې دی روجوري ور باندې کړی دا داسې غلام پلی چاخي کې لاس کوم مې کاي خور لښکا نشته د مو د مړ دی د تر نو ز په سوتک کلی مونږ شایونه یې مې ترکیه ته زنګ وکړ ترکیه ته مو درک نه ستاسو مو شو به بس مو به خو زغل کوشش تر څه کما اوس مې ورور دی به څه نو پرځای څو درس زنی وی اوس موږ را درته ان چې ته د وطن ناموس او سر ټول قربان دی با دغم او چې دا غږ مې اونر وی څه وکم کوم لیار لوښ سم سره کوم وکم د تاسو نه یو دا خوښ دی موږ دا غږ د موږ غږ ورسوي د غټو فقطه ډاکټر صاحب شغلانی ته لمبر مې ورته نیولای و او هم نشو د مود د سم ملاقات و دې چې بغت الله مجدد لیارې ملاقات مې ورسونه شو اوس دا مشکل دی موږ راکم
او نو وس محکمې څه فیصله کړې ده پتا سي باندې
امه ته اصلي نفر هم پلوس ورکړ چې دا اصلي نفر دی اصلي نفر دی او تل اس کوله کاید ورکوم مو پیلا
ما ویل چې ثبوت مو بوتو کنه چې پتا سي باندې جرم ثابت شو
ثبوت په موټر کې دا ول مو ته یې و تم په موټر کې زه خبر نه نم نه شهر باندې ثبوت کړی نور نه په ټلیفون کې نه بل نه بل نه پښتنه یې کړی بیا دې پښتنه وکړم دا کور مو کړای و شل کولای دوم ثبتل
نو تاسو ور بیا دې بل محکمې غوښتنه ونه کړه هغه مهال
وختنه د بلې مخامې اېڅ غاګې څوک نه زړه کوم چې څنګه کې چارت شو وايي مالته مخامه په یاد کړم مخامه کې
او څومره مده مته راکړي
د دې موته مې شي پوره شي
تاسو ثبوت لرئ چې دا کار تاسو نه دې کړې تاسو کا کړې
زه دا ثبوت لرم چې د مو ټلیفون کې زه دا ثبوت لرم چې د خلکو نه د پښتنه وکړو. زه دا ثبوت لرم زه د داس خلکو سره نو سوي لاړه مونږ لرله. زه دا ثبوت لرم ترکیه تایحات ولېږي زنګ دی وکړو، ایمیل ادرس مې دی وګوري، مو کاروبار دی وګوري، اسناد دی وګوري. نو تاسو خمه کیږي چې سړی ونیسه مو سره جوړې ده خلاص.
تاسو تر اوسه وایي چې تاسو باندې دا را جوړې شوې ده؟ هغه څه وایي؟ اوس هغه چیرې ده؟
هغه وایي مونږ دې کړي. زه هغه وایي سوال ورته چې دا سړی دی مونږ
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه امده کې روان ورځ تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا جولک سنځمو د افغانستان د مخدر موادو پر وړاندې د مبارزې د دیو قضایی مرکز د ویان خاغلی خالد موحد سره شریک کړه. خاغلی موحد پاړه راته وویل
تشکر از شما که در جستجوی حقایق هستین و برنامه خوبتان. از به حوال ماده 42 قانون مبارزه علیه مستکات مواد مخدر، هر فرد یا شخصی که
لتاسې مننه کوم چې د دقت په لټه کې یاست او ستاسې لخکلې خبرونه د مخدره موادو او مسکراتو د قانون د 23 مادې د لومړۍ فقرې لمخې هر هغه کس چې تر 300 ګرامو هیروینو یا پودرو په جرمونی ولشي لشپګو میاشتو نه تر یو کال پورې په حبس محکوبېږي. کله 300 ګرامو نه تر 100 ګرامو پورې وي بیا د همدې مادې د دوهم فقرې لمخې بن لیو کال نیولې تر 3 کلونو پورې ده. 300 بیا تر 500 ګرامو پودرو د قاچاق لپاره لدرې کلونو تر 500 کلونو پورې قید تاکل شوی، خو کله 500 ګرام یاتوی بیا تر لسو کلونو پورې قید لري او بیا په هر کیلو یو کال قید اضافه کیږي. چرونه خودلی چې دغه سړی غوختل تر څلور کیلو زیات پودر قاچا کړی، قید باید 13 کال وای. خدا چې همکاري کړی قید په راکم شوی ده. دا یو طبيعي امر ده. هغه څوک چې غواړي ټولنه به نظم کړی کده قانون لمخه ورته کومه سزا ټاکل کیږي د هغه منلو ته نوی تیار
آزادۍ شه. با وجود از اینکه نظم شما را بر هم میزنه یا بازم از نتایج اعمالشان که قانون دستشان پیش بینی کده روزی نیستن، خو یک امر طبیعی است.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه امده کې روان ورځ تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم. کوتي
ازریف وی ګرک وی ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا د یونې خبرونه شته سی واوریدله. تربلې مو پلو یو بخون کی خدای سپارو. خو په تلو تلو کې زموږ د ټلیفون شمیره لزان سره یاداش کړئ 0909 89 93. تربلې خبرونه مو پلو او بخون کی خدای سپارو. خاونه ولري
د انصاف پلټکه حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنه اوریدونکو سلام. د افغانستان د ماين پاکي مؤسسوي په افغانستان کې د تیر دوه لسیزو په موده کې دوی توانیدلې شاوخوا 80% ماينونه او چاودیدونکو مواد لمنځه یوسي. د دغه مؤسسې رئیس وای پر دې کار شاوخوا 200 میلیون ډالر لګیدل دي او لا هم نورو پیسو ته ضرورت شته تر څو پاتې سیمې هم پاکې شي. خو یا دا چې پاتې 40% سیمې به څومره نور لګښت ولري او دا چې په افغانستان کې د جګړو دوام څومره د ماينونو او ناچاودو مهماتو شمیر زیات کړی دا او ځینې نورې پوښتنې د حقیقت صدای په پروګرام کې د ماين پاکي د مؤسسې رئیس شهاب حکیمی سره څېړو.
ډیر مننه کوم حکیمی صاحب محترم چې موږ شمو د مرکې وخت راکړي. لطف مو دی. د لومړي سوال په توګه غواړم پوښتنه چې داسې ویل کېږي چې افغانستان لا هم د ماينونو او ناچاو د توکو د لرلو له اړخه یو ستر ګواښ سره مخامخ دی او دا په مسله روزمره د خلکو څخه قرباني اخلي. فکر کوي د دې دونو هڅو سره سره د دونو مصارف سره سره ولې لا هم دا ګواښ په خپل حال تقریبا پاتې دی؟ ولې دا پرمختګ نه لري؟
بله ډېره مننه. دا د ماین مشکل لغه وخت شروع شوی چې شوروي اتحاد افغانستان باندې یرغل وکړ. نو لمه وخت رئیس تر اوسه پورې دا لړۍ جاری ده. دا ټول مونږ سروي کړل، پس له سروي نه پلان ورته جوړ کړ. د پلان په اساس باندې 80% ساحه خلاص شوې ده. شل فیصد ساحی چه پاتی دی بیا هم مونگو تا پلان برابر که دونران تا مرکر دی دا ها دی اپروفال یا منظوریشتا دا دا افغانستان دو حکومت منظوریشتا دا چه پاینده دری تا پینزو کلو پری دا شل فیصد ساحی هم پاتی سی دا تازه ساحی هم اغسوی دیرامین تسوی دی دا ساحی اندازه تو روزا پوری مونگت اندازه مونگت معلومه نده دا سچم رساحه ده ولی په هر صورت په هر اندازه نه ده چې د شوروي د جنگ نه او د داخلي جنگونه او د طالبانو د وخت نه څه پاتې دي لږه نه زیات نه دي
نو نه تاسو هدف دا دی چې پرمختګ سوی دی
پرمختګ دی زیات سوی اتیا فیصد صحیح پاکې سوی دي اوس موږ تاسو چې د کابل په ښار کې ژوند کوو 15 میلیونه کسان ژوند کوي نور لوی لوی ښارونه حلقوی سرکونه دا کوم برق چې کابل ته راځي د موږ آبیاري سیستمونه بندونه د افغانستان دا ټول ساحه پاکی شوی دی سو سفانون پی که زوند که خوب اوز هم تلفات شده خوب پا اغا اندازه لی سه پتیر و پاولو که خلق بجل که دید
بینه یو بل مشکل چی موجود ده اغداده چی پا دا تیر و دیرلس کلونه که بیا هم پیونه و دول پا افغانستان که جګړه جاری و طبیعی خبر ده چې په دې کې په دې جریان کې ډېر ماینونه هم شخ کړای سول او دا سیمه که مشخصا وایست چې د افغانستان په کوم ځای کې دا مشکل ډېر لیدل کېږي
مخکې د شوروي اتحاد په وخت کې تاسو ته به معلومي چې جنګ د افغانستان د شرقي ولایتونو شروع سه همداسې شمال ته وخوځېده نو ټول افغانستان کې جنګ وسه خو په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې ساحي موجودې وي سه اوس زیاتره یې پاکې سوي دی پس لغنه تاسو ګوري چې بیا جنگونه په هلمند و په قندهار و په جنوب شرقي ولایتو کې شرقي ولایتو کې بیا هم شروع سوي دی په دغه ولایتو کې ډېر زیات جنگ سوي دی خو زیاتر مینونه د سرک د غاړې مینونه دی چې دوی ورته آی ډي وایي دغه آی ډي چې دی افغانانو ته ډېر زیات تاوان رسولی او عام خلک په کې ډېر زیات شهیدان کېږي زخمیان کېږي د دې په څنګ کې هغه نور مینونه چې دی چون سروې نه ده سوي زه اندازه یې نه سم درته ویلی خو داسې دومره درته ویلی سم چې په هغه اندازه نه یي چې د شوروي اتحاد په وخت کې مینونه خرڅ سوي دي
فکر کوئ د دې نوې لړۍ د ماین ښخولو او د دې ماینونو د ځای پر ځای کولو پیسې کې ستاسو په نظر لومړی درجه مسؤول څوک ګڼلی سو وسلوان مخالفین بهرنیان که نورې ډلې ټپلې
په نړۍ کې نړیوال بشري قوانین سته دی د ماینونو پیسې کې د اوتاوا تړون ده او د کلستر بمونو په مقابل کې بل تړون ده چې د دواړو تړونونو عضویت افغانستان حکومت لري د افغانستان حکومت هیڅ کله دا حق نه لري چې مینون استعمال کړي که چیرې استعمال کړي نړیوالې نه پرېږدي نو په دې حساب د دې تصور چې د افغانستان حکومت مینون استعمالوي ډېر زیات ضعیف ده امکان یې هم ډېر کم ده په دې چې دوی تر مراقبت لاندې دی
یعنې داسې موارد تاسو ځان سره نه لرئ چې مثال افغان حکومت
تر اوسه پورې نه مګر نړیوال دلته مختلف ملکونه دي اکثریت یې د دې تړونونو غړیتوب لري هغه دوی ډېر زیات کوشش کوي چې باید مینون استعمال نه کړي بعضې ملکونه دي مثلا د امریکا متحده ایالات دوی د اوتاوا تړون غړیتوب نه لري مګر مین پاکي پروګرامو دپاره ډېر زیات کومک کوي او په عین حال کې دوی وایي چې هغه مینون دوی استعمالوي چې هغه پس څو مودې تر کنټرول لاندې دي کله چې دوی خپل فوجي اډو نه ځي بیرته یې لرې کوي بیرته یې خوسا کوي په صندوقو کېږدي نو هغه نظامي مینونه دي بشري آفت دپاره مینونه دوی نه استعمالوي راغ مخالفین و باد مخالفین اکثرا مثلا د طالبان اسلامي تحریک دوی کله چې په قدرت کې وو مینونه یې حرام بلله او حتی د دې پخوانی مشر ملا محمد عمر فتوای ورکړه چې د مینون استعمال کاملا حرام دی او حتی مینپاکان ته د مجاهدینو خطاب کړی و خو پس له هغه نه چې دا جنګونه بیا شروع شول دا د سرک د غاړې مینون استعمالي کې دوی کوم خاص داسې هغه نه لري چې موږ دا کوو یا دا نه کوو مګر استعمال زیات ده د دې معلومی کې څنګه د افغانستان د حکومت مخالفین دي استفاده ونه کوي
بلنه په لومړی درجه کې د حکومت مخالفین دي چې د ماینونو څخه ډېر استفاده کوي مننه که چرا ساسو د اداره فعالیتونو ته چې ساسو فعالیت د کوم کال راهیسې پیل سوی دی او په دې دونه موده کې مخکې تاسو ویلي چې 80% ساحې تقریبا د ماینونو څخه پاکې سوی دی، څونه مصرف تاسو درلودل او دا مصرف د چا لخوا تاسو درکول کېدل؟
زه د افغانستان مې پاکي پروګرام عمومي ساختمان باندې که د تبوغه کېږي تر اوسه پورې 1,200,000,000 د مین پاکي پروګرام په قسمت کې مصرف شوی او د دې پیسو په مصرفولو سره موږ وکولی شو 80% افغانستان له مینونو څخه پاک کړو او دا لړۍ اوس هم ادامه لري، مګر د دونرانو یا د مرستندویو هیوادونو مرستې چې دي مالي مرستې اوس لږ غوندې کم شوي دي. تقریبا مثلا تیر کال موږ 15 میلیونه ډالر پیسې د پروګرام دپاره مصرف کړي دي، خو سږ کال موږ 15 میلیونه ډالر لرو. کیدای شي چې په آینده میاشتو کې نورې پیسې هم ترلاسه کړو، مګر معلومه نه ده. یو دا مسله ده. بله مسله دا ده چې موږ وکولی شو چې 80% ساحې او 13 میلیونه ناچاودې توګې له منځه یوسو. د دې خبرې معنا دا ده چې هر افغان دپاره، هر دوه افغان دپاره یو مین یا ناچاودې توکي په افغانستان کې کارول شوي، هغه موږ له منځه وړي دي. که دا په جای پاتې وای، دا ښارونه، دا سرکونه، د برق سیستمونه، ویاري سیستمونه، دا به ټولې په افغانستان کې ړنګوي.
فکر کوئ دغه 40% چې ساحې لا هم پاتې دي، یعنی دا څومره مقدار پیسې چې تاسو یادې کړې، تقریبا 1,200,000,000 ډالر او زمنام دونه موده چې تیره شوه، علت څه و چې ولې ونه توانېدی په بشپړه توګه دغه ماینونه له منځه یوسي؟
دا 40% ساحې په هغه وخت کې یا اوس هغې حالت کې یا په هغه وخت کې چې موږ پاکاري کوله اهمیت یې دومره نه درلود. اوس ورځ په ورځ خلک زیاتېږي، خپل منابع او تزیع زراعتي مځکو باندې شار مالچار یا فضل هغه ځایونه چې خلک اوس لارې لټوي چې باید ځانونه ورسي خپل منابعو ته، اوس دغه ساحې اولویت بندي شوي دي. دا 40% ساحې پاتې دي، مګر کار په ترتیب سره ادامه درلود. خو که چیرې پیسې یا مالی مرستې په هغه وخت کې په کافي اندازه موجود وای، نو کلیس تر اوسه پورې د وخته خلاص وه. اوس هم مثلا دغه 40% ساحې پاتې دي، که مثلا دا ټولې پیسې د یو کال دپاره برابر شي، دا په یو کال کې خلاصې دي.
یعنې څومره پیسو ته ضرورت دی؟
داسې فکر وکړئ چې 40% 500,000,000 متر مربع ساحه ده، په حدود 2,250,000,000 ډالر ضرورت ده چې مثلا دا ساحې پاکې شي په حدود دي. البته که هر کال موږ 50,000,000 ډالر ترلاسه کړو، کیدای شي په آینده 50 کالو کې خلاصې، مګر که چیرې شپېتو او یا ترلاسه کړو په 3 کالو کې خلاصې دي. نو دا دې پورې تعلق لري چې مرستندوی هیوادونه څومره کومکې، د افغانستان حکومت څومره حمایت کوي، دا مهمه ده.
تاسو ویلي چې نړیوالې مرستې تر هغه پورې راکمې شوي دي، علت څه دی؟ تاسو دوی سره تماسونه نیولي دي؟ دوی ولې خپلې مرستې کمې کړې دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې وروسته تر بلې د جګړې لمنه پراخېږي او د جګړې زیاتېږي؟
زه فکر کوم دبا په عام دوی نظامي مرستې فکر وکړي چې په حدود 80% یا 80% کمه شوې ده. په همدغه شکل د دوی بشري کومکونه کم شوي دي، په دې چې دوی توجه اوس دلته یا د دوی موجودیت دلته کم ده. په هر اندازه چې دوی دلته خیلی په مغه اندازه دوی په مسایل باندې توجه کوي، نو چون د دوی ښکلتیا کمه شوې ده، په همدغه خاطر ده چې د دوی بشري مرستې هم کمې شوي دي. ولې دوی اکثرا وایي چې موږ بشري مرستې کوو، خو په دې کې شک نشته چې بشري مرستو سره سیاسي او نظامي اهداف هم شته. چون سیاسي نظامي اهداف دلته تقریبا کم شوي دي، په دغه اساس د بشري مرستې هم کمې شوي دي. نو دغه علت ده د ما په فکر سره.
مننه، شکر.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، که څه هم د دې خبرونې نورې څو محدودې دقیقې وخت پاتې دی، خو د ازادي راډیو خبرونې دوام لري. د نن ماښام تر 2 بجو پورې به تاسې زموږ خبرونې دري او پښتو اوري. د نن ورځې په خبرونو کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام لرو. د پروګرام لپاره د ټلیفون شمیرې او د پروګرام د بحث موضوع به وروسته درته اعلان سي، څو تاسې هم وکولای سئ چې راډیو ته ټلیفونونه راوکړئ او په بحث کې ځان شریک کړئ. د ازادي رادیو د خبرونو د اوریدو لپاره مننه کوو. بل خبرونه مو احمد جعفر احمدی وړاندې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.